السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو کوربایم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته په تذکرہ له تورخمه د تیرې دوه د اجازه کوزه کورما کې د پوزي عملیاتو او جنوبی وزیرستان کې د ماينونو پاکولو د غوښتنې ترڅنګ په یو شمېر کورنیو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زما همکار نجیب امیر یې درته وایي.
پاکستان وایي افغانانو ته په تذکره افغانستان ته د تلو اجازه ورکوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او د امریکا یو عدالت امر کړی چې د آزادې اروپا راډیو مالی مرسته دې نه بندیږي. پوره خبرونه په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت چارواکي وایي له پاکستان افغانستان ته تلونکي افغان مسافر د تذکرې په خودلو خپل وطن ته تلی شي. د امیګریشن یو چارواکي ګل رحمان پرون مشال لډیو ته ویل له پاکستان افغانستان ته تلونکو افغانانو ته له پرون رئیس اجازه ورکړل شوې ده چې تذکرو په خودلو خپل هیواد ته سفر وکړي. نوموړی وایي دا سانتیا یوازې یو طرفه ده او که افغانستان نه څوک پاکستان ته اوړي نو پاسپورټ او ویزه باید ورسره وي. افغانستان ته روان یو افغان کډوال وای پاکستان د مارچ له 1.5 وړاندې ورته د ملک پر خودلو امر کړی خو په تورخم کې ورته اسانتیا نه ورکول کیږي
او دا کارت هم را سره ماجر کارت تذکره هم را سره د هغه ځای اندراج هم را سره چې په کوم ځای کې وسیدلم ته هلته راته وایي چې وړونو ستاسو ټیم دغه نه دی ځی په مخه مخه او دلته چې راسو وایي مه راځئ رنګ ورکېږئ شاته ځئ نه پوهېږم چې موږ شاته استئ که مو دلته ساتي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له 9 ورځنی ځنډ وروسته د مارچ په 22مه یو وار بیا د مسافرو پر مخ خلاصه شوه. د لکی مروت پولیس چارواکي وایي بېګا شپه نامعلوم وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې په ترس کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل ژوبل دی. د لکی مروت د پولیسو وین شاهد خان پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو په منجیواله سیمه کې پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې د احسان الله په نوم پولیس سرتیری مړ او رفیع الله ژوبل شو. نوموړی وایي بریدګر په تیښته بریالي شوي دي. پر پولیسو د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي نن د سهار له 6 بجو نه په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی دی. ځایي چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي دا ګام د امنیت په موخه اخیستل شوی دی او پر مهال به د سیمې ټول سړکونه او بازارونه بند وي او خلکو ته ویل شوی دی چې لارو ته دې نه راوځي. چارواکو دا نه دي ویلي چې د سهار له 6 بجو پیل شوی ګرځبندیز به د شپې تر 3 بجو پورې لازمي وي. په شمالي وزیرستان کې د مارچ په لومړۍ نیټه په میرلي کې د پوځ په کاروان له ځانمرګي برید وروسته وخت په وخت ګرځبندیز لګول کیږي. د انتظامی په وینا لدې موخه په ځی قافلو ته د تګ را تګ لپاره خوندې لارې برابرولي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي د مهال په افغانستان کې 20 میلیونه وګړي د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشري سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي ځکه په خبره د دغو ښارونو ترځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زیات شمېر خلک د اوبو د کمښت له امله شکایت کوي او وایي چې له دې وجې ژوند له جدي ننګونو سره مخ دی. د امریکا یو ابتدایي عدالت د لنډمهاله توقف په حق له د آزاد اروپا راډیو هغه غوښتنه ومنله چې له مخې د اوس لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا د ورکړل شوې بودیجې د بندولو مخ نیسي. پرون د واشنگټن ډي سي په یو عدالت کې د ریډیو فری یورپ چې مشال لډیو هم یوه څانګه ده د درخواست اورېدنه وشوه. آزاد اروپا راډیو د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغه اقدام پر ضد چې د کانګرس لخوا ځانګړې شوې بودیجې پرې درولې په عدالت کې قضیه جمع کړې وه. عدالت پرون په خپله پرېکړه کې وویل یو ایس اے جی ایم احتمالا په خپل سر او ناببره توګه د ریډیو فری یورپ مالي مرستې بندې کړې دي او که دا پرېکړه عملي شي نو جبرانیدونکي زیانونه به وړوي. د واشنگتن ډي سي د ابتدایي عدالت قاضي رئیس لمبرت په یو لسیز حکم کې ویلي د بودیجی د بندولو دغه موقت حکم ته ځکه ضرورت و چې په محکمه کې د آزاد اروپا راډیو د راتلونکي په حق له د محکمې تر حکمه پورې د دغه راډیو د نشریاتو د بندېدو مخنیوی وکړي. آزاد اروپا راډیو هیله څرګنده کړې ده چې د بودیجی د بندېدو خلاف په محکمه کې دایر کړې درخواست به وګټي. په ورته وخت کې د امریکا کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به د آزاد اروپا راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا خوشاله کړي. دا تر دې مهاله د مشال لیډیو خبرونه.
نجیب امیر درته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل. که د دې ګړې تر پایه را سره پاتې شئ نو دا رپورټونه اوریدلی شئ. پاکستان افغان وګړو ته په تذکره په تورخم دروازه خپل هیواد ته د اوختلو اجازه ورکړې ده. د کوزې کورمې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې چې دغه سیمه کې د عملیات د اختر نه وړاندې پای ته ورسوي.
کم از کم د عید خوشحالی سکوم دی دا خو ځان ځان ته کېدای نه شي او په کار داسې عید نه مخکې مخکې خلک سکوم دی خپلو ځای ته واستوای شي.
د جنوبی وزیرستان په لده سیمه کې یو لس کلن ماشوم د ماین په چاودنه کې وژل شوی. یو پولیس چارواکی د دې پیښې په اړه وایي په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو د سده پاسه 14,000 نوکریو لپاره 15,00,000 درخواستونه جمع شوي دي او امریکا او یورپ ته د تګ په انتظار ناست افغانان له پاکستان څخه غواړي.
موږ اصلا نه د ملي دپاره راغلي، نه د موضوع دپاره راغلي، فقط دلته کړۍ را باندې راتنګ شوي او د درېمو هیوادونو ته په تمه چې په خیر سره یې ځینې لاړ شو.
یو شمېر نور کورني او سیمه ایز او ورسره نړیوال رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دی. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پاکستانی چارواکي وایي له پرون راهیسې په تورخم دروازه افغانانو ته په تذکره وطن ته د تللو اجازه ورکړې ده. دوی وایي دا فیصله یوازې یو طرفه ده چې کله د افغانستان لوري څوک د پاکستان غاړې ته اوړي نو باید پاسپورت او ویزه ورسره وي. د تورخم لارا د نږدې یوې میاشتې د بندیز وروسته د مارچ په 2 یو وار بیا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. په تورخم کې ځنو مسافرو مشال ریډیو ته ویل چې له دروازې دواړو خواو ته د اوختو پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. فرهاد شنواره له نور تفصیل سره.
په تورخم کې د امیګریشن یو چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د مارچ په 15 نیټه باندې په تورخم دروازه تذکری لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته پرې واوړي. دوی ویلي چې تذکرو باندې افغان وګړي یوازې افغانستان ته اوښتی شي او بیا په دې باندې پاکستان ته نشي راداخلېدی او بیا راتګ لپاره ورته پاسپورټ او ویزا لازمي شوي دي. په تورخم امیګریشن دفتر کې هر ورځ په سلګونه کسان په پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپو لګولو لپاره په قطارونو کې ولاړ وي او اوس پکې تذکرې لرونکي کسان هم ثبتوي او دې لامله ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شوې. افغان وګړي وایي چې په کار دی په تورخم کې ورته د امیګریشن عمل تیز کړل شي او عمله ورته زیاته کړل شي.
دلته ستونزې داسې دي، یو خو روژه ده، بل ګرمي ده، ماشومان دي، بیماران دي، سپینګیری دي، مشران دي او ټولو سره تذکری دي، ښه قانوني هر څه ورسره دي او بیا هم باوجود نه پرېږدي. خو د دواړو حکومتونو ته موږ دا خواست کوو چې دا مهرباني وکړي، دا ماشومان، دا زنانه، دا بیماران، دا ټول، دا مشران ډېر غټ تکلیف کې دي، دوی ته اجازه ورکړي چې خپل وطن ته واپس لاړ شي.
او دا کارت هم را سره، ماجر کارت، تذکره هم را سره، د هغه ځای اندراج هم را سره چې په کوم ځای کې وسېدلم. ته هلته راته وایي چې وړونو ستاسې ټیم دغه نه دی، ځئ په مخه مخه، او دلته چې راسوایي مه راځئ، رنګ ورکېږئ، شاته ځئ، نه پوهېږم چې موږ شاته استې کوم، دلته ساتي.
تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله تړل شوې وه. دغه دروازه د مارچ په 19 نیټه دواړو خواوو واکمنو سوداګرو او ترانسپورټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس خلاصه شوې او دوه اړخیز تجارت پرې بحال شوی او مسافر هم پرې تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې موجود یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې تېره یوه میاشت کې دواړو خواوو ته په سلګونه مسافر او ناروغان ایثار پاتې وو او اوس پکې هغه کسان هم ور روان دي چې له دې ملک ورته د مارچ 1 نیټې پورې د وتو مهلت ورکړل شوی، نو دې سره بیروبار نور هم زیات شوی. دوی ویل چې د امیګریشن چارواکي د خپلو کاونټرو په حساب د ورځې زیات نه زیات کسان کلیر کوي، خو د دې بیروبار په رکمېدو به یو څو ورځې وخت ولګي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بشال ریډیو خبرونو کې ورزو کورمتا د کوزي کوربه مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال په حکومت غږ کړی دی چې د هغوی په سیمه کې د عملیات له اختر نه وړاندې پای ته ورسوي او بې ځایه شوي خلک دې واپس خپل کورونو ته ستانه کړي. دوی همدارنګه د ړنګو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان پوځ د مارچ له 28 راهیسې په کوزه کوربه کې عملیات پیل کړي، ورسره د چارخیلو، اوچات، مندوریو، ډډ کمر او بګن خلک متاثره شوي دي. حکومت د کوربه د مشرانو د پرونیو غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په دې هکله تفصیل له پیښور زمون خبریال غلام غوث را کوي.
د کوزي کورمي اوسیدونکو د دوی په سیمو کې زر تر زره د عملیاتو مکمل کولو او بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنې دوی د مارچ په 25مه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د هغې وروسته وکړې چې د مارچ د 28مې نیټې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو د کورمي په چارخېدو، اوچت، مندوریو، ډاډ کمر او بګن کې عملیات پیل کړي دي. په پیښور کې د خبری کانفرنس پر مهال په دغه اړه د کوزي کورمي د بګن اوسیدونکي محمد شریف مشال ریډیو ته وویل چې د اختر نه وړاندې دي زر تر زره د دوی کلي صفا وګرځولې شي او زر تر زره دي د دغه کلونه وتلي خلک خپلو سیمو ته واپس کړي او د هغه خلکو سره دي مرستې وکړي چې کورونو یا دوکانونو ته زیانونه رسیدلي دي.
نو مو خدای وي سیاره کم از کم د عید خوشحالۍ سکوم دي، دا خو ځان ځان ته کېدای نه شي او په کور داسې عید نه مخکې مخکې خلک سکوم دي، دا نه صرف خپلو ځای ته واستوای شي بلکې د دو سکوم کورونه وران شوي دي یا دوکانونه وران شوي دي هغه مو ته د کور وشي.
کوزي او منځنۍ کورمي په ځینو علاقو کې پوځي عملیات د هغې وروسته پیل شول چې د فروری په 18مه لټل څخه د پاړه چینار په لور روان د مال وړونکو ګاډو په قافله نامعلومه وسلوالو برید وکړو چې پکې د 15 امنیتي سرتیرو په ګډون 9 تنه وجلې شوي وو او 40 نور پکې جوبل شوي وو. د کورمي ځایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي وو چې په کوزه او منځنۍ کورمه کې هغه کورونه په بمونو الوزوي چې د وسلوالو او ورانکارو پټن ځایونه دي. خدا هو تیزو قوم مشرانو مشاد ریډیو ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې 10 داسې کورونه او دوکانونه په بمونو الوزولې شوې دي چې دوی پیژني او د وسلوالو او ورانکارو سره هیڅ تړاو نه لري. په دغه اړه د کوزي کورمي د وتیزي قوم یو تن زاهد مشاد ریډیو ته وویل چې په تر سره شویو پوځي عملیاتو کې د هغه خپل کور ته هم زیان رسیدلی او د هغه پرنګ د نورو عامو خلکو کورونو ته هم زیانونه رسیدلي.
خمون کو قتل چې عام خلق زیات سفر شول زما خپل کور پکې سفر شوه دی ټول نغټ مثال بدا درکم چې خغړ غټ در دغه پکې راغلی دی او ګپ پکې راغلی دی زما روشندان کړکی اگر او غورځیدل نو بس دا ډیسټرکشن دی او چې دې چا پسې ګرځي څوک لټول غواړي هغه خو بده ته پته یې هغه خو مونږ ته پته نه لګي خو مونږ به حیثیت یو کوم صرف مونږ ته دا معلوم دی چې مونږ کوم یو مونږ دلته موجود یو
په کوزه کورمه کې د روانو عملیاتو په ضد او د بغن بازار د متاثرینو سره د مرستو لپاره یو احتجاجي پرزت هم په پیښور کې د فروری د درشتمې نیټې نه دوام لري.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د مشال رادیو خبرونه دي. د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې تیر ورځ یو لس کلن ماشوم د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي لا هم په قبایلي سیمو کې په ځمکه کې خښ کړل شوي ماینونه موجود دي چې د خلکو ژوند ترې د خطر سره مخ دی. دوی وایي د 2009 کال راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د چاودېدو د پیښو له وجې له 500 زیات کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل دي. لسیمه اشتیاق مسید په دې اړه تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ سهار مال په تحصیل لادا کاړم ګرړی کلی کښې د ماین چاودنې لاس کولن ماشوم وژلی دی. د دغې پیښې په باره کښې د لادې سیمې پولیسو ډی ایس پی هدایت الله مشال ریډیو ته وویل د کوټکی سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چارواکي یې په سیمه کښې ماینونو صفا کول د پوره صحیح اقدامات نه کوي.
جنوبی وزیرستان کښې چې کوم منځینه دي دغه 280 نه یې پوسه واقعې وشوې چې په دې کښې 50 کسان پسې شهیدون شوي دي او دا نور په مختلف قسم زور دي او وې سات دغه خلکو سره هېڅ مدد د حکومت نه دی کړی.
مشال ریډیو چې په کاړم ګرړی کلی کښې د ماین چاودنې پیښې او د ضلع اوسېدونکي د سیمې نه د ماینونو صفا کولې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
زخمی شوی دی اور پشے نقصان شوی دی اور وفات شوی دا اور کی دا جن کے تر تم یہ شو دا پیکج پورا مو کوشش شری کرائی دے اس پہ جو تک کلا نہ پرہی لگے جے سپوئی کھنا کی کو دے کور نہ شی وتا دے ماشم نہ بات نہ پلس وتا شی نہ لا انفورسمنٹ ایجنسی وتا شی نہ ڈپٹی کمشنر وتا شی نہ سیشن کمشنر وتا حالات خدا سے تو سو کو سپوئی کرے اور سرنگ سو سپوئی کرے.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دی حکومتی چارواکیوں نہ غشتنا کوی چے دسی میں پمزکا کښې خواندي ماینونو صفا کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت روانه میاشت اعلان وکړ چې په پرایمری سکولونو کې څه د پاسه 14,000 نوي استادان برتی کوي. د دغو څوکیو لپاره نږدې 1,500,000 خلکو درخواستونه جمع کړي دي. د دغو په منځ کې له 200,000 زیات پی ایچ ډی ډاکټران او له 400,000 زیات د ایم فیل ډیګري لرونکي هم دي. په دې موضوع د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې صوبه کې سرکاري سکولونو کې استادانو لپاره سبان دی 14,000 څوکې اعلان کړي دي چې ورته 100,000 امیدوارانو درخواستونه جمع کړي دي. د یاد ادارې لخوا خپاره شوی دستاویزات تر مخه په دغه 100,000 کسانو کې 200,000 نه سوا پی ایچ ډی او 400,000 نه سوا د ایم فیل او 250,000 د بی ایس امیدواران هم شامل دي. د 14,000 څوکو لپاره 100,000 خواستونه او هغه هم په لکونو پی ایچ ډی او ایم فیل. نو د پېښور پوهنتون په فارمیسي کې پی ایچ ڈی خون کی عبدالرشید وای چې دوی هم دغه د پرایمری استادې ته خواست جمع کړی دی.
زه خپل کته ستو ایم نو زما سره د ایم فیل ډیګری شته دی او پی ایچ ڈی مې بس په لاست سټیجز کې ده. خو سټیل ز بیروزګار ایم او د هغې بیروزګاری د وجه نه مونږ د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چې کوم دغه پوسټونه دي چې د هغې لپاره مونږ اوور کوالیفایډ یو خو هغه ته اپلای کړی ده د دې بیروزګاری د وجه نه.
هم د پېښور پوهنتون د ایم فیل زده کوونکی جنید اقبال وای پاکستان کې هیڅ د ځوانانو لپاره د روزګار او د نوکرو موقع نشته دی او څومره چې تعلیم زیاتیږي نو بیروزګاری ورسره هم زیاتیږي. همدغه وجه ده چې د بیروزګاری له وجې امنیتي حالات هم ناسم دي.
پاکستان کې پورو امن نشته دی، بیروزګاری ده، نو دغه شانتي تعلیم یافته طبقه ته چې کم دی نو د بیروزګاری یو غټه مسله هم در پیښه ده چې په پاکستان شانت ملک کې چې تعلیم د مخ کې نه هغه ډیر زیات ګران هم دی، هغه لاندې طبقې ته مډل کلاس خلکو ته اکسیسیبل نه دی. چې دونه ګران تعلیم هم حاصلېږي او بیا چې دی نو اپورچونیټیز هم نه وي او هغه مارکیټ ته راځي، مارکیټ کې هغوی ته هغه شانتي ویجز هم نه ملاویږي، اپورچونیټیز هم نه ملاویږي. لکه دا صرف یو جلک دی چې په ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسو زر پوسٹوں نے راضی اسو نہ پلکوں نہ خلق دیتا اپلائی کی. حالانکہ دیک بہ ڈیر دا سے پروفیشنل خلق بہ وی دی کے بدا سے گریجویٹس بہ وی چ اغا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تا وی تک ڈیر زیات مشکل ہے، وی تہ بل سے فیلڈز پکاری دا وی دا فیلڈ دیم نو او وی سو کی او وی تہ نور اپورچونٹیز نہ ملا وی کی دا فیلڈ ریلیٹڈ نہ وی مایوس شی وقت تک چ دینو پی ایس ٹی او سی ٹی او دا قشان تے پوسٹوں نے تو دی اپلائی کی.
دا چ پسوبہ کے زیادہ تر تعلیم یافتہ زوانان او خصوصی دوگا لڑز دکڑے ترلا سکون کے زوانان ہم دا گلا ولی لری چ دا ډیرو تعلیمونو وجود هم دوی ته روزګارونه او ناکارو موقع نه ترلاسه کیږي. نو حکومت په دې بابله څه ګامونه پورته کوي او کنه؟ نو د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینه خان مرستیال سردار روغانی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج له لارې وویل چې د صوبې ځوانانو لپاره نوجوان احساس پروګرام او احساس روزګار پروګرامونو په شان منصوبې حکومت پیل کړی دي چې پکې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته زده کوونکي دواړه ځوانان هلکان جنکې کولی شي چې د 1,00,000 نه تر 500,000 پورې بغیر سود قرضې د خپل روزګارونو لپاره واخلي او دغه ډول د بیروزګاری کمول لپاره هم حکومت خپل حل زلی کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ویری ال شوی نو په میاش کې او په دوکی او په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
ویری او ر کوم د لوګي نمرو کله موږ بچی مریدا بي غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسمه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په اسلام آباد کې په ارضی توګه میشت هغه افغانان چې امریکا او یورپی هیوادونو ته د تللو په انتظار دي وایي د بے باوره صورتحال سره مخامخ دي. دوی هم داراز وای د پاکستان حکومت ورسره کله سخته او کله نرمه رویه کوي، پولیس یې زوروي او دا هم ورته نه د معلومه چې کله بادریم هیواد تاستول کیږي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدو نه پس د 1,500,000 په خواوشا کې افغانان پاکستان ته ورغلي دي. په دې موضوع د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک نور حال راکوي چې د دغو افغانانو سره یې پکې خبرې کړې دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د 1 مارچ نه پس د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د ملک نه ایستلو پریکړه کړې ده، په زرګونو هغه افغانان چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس تریم هېواد ته تللو لپاره پاکستان ته راغلي دي، وایي چې سرنوشت یې معلوم نه دی او په بې باوره حالاتو کې شپې ورځې تیروي. په دوی کې زیاتره د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکي، ژورنالیستان، د بشري حقونو مدافعان او مدني فعالان شامل دي. د دې کال په پیل کې حکومت ویلي چې دریم هېواد ته تللو ته منتظر افغانانو ته به هم د 1 مارچ نه پس په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه وي، خو په 1 مارچ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د کابل د دورې نه پس داسې ښکاري چې د حکومت پالیسي د دوی په اړه نرمه شوې ده. د محمد صادق نه د طالبانو د بهرنیو چارو عبوري وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتنه کړې وه چې د ټولو کډوالو په یو ځای راوستلو په ځای پاکستان باید افغان کډوال په تدریجي ډول بیرته افغانستان ته راولېږي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رادیو ته وویل چې دریم هېواد ته تلونکي افغانان تر 1 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري او که تر هغې پورې د دوی کیسونه فیصله نه شول نو دا موده به 3 میاشتې نوره هم وغځول شي. په اسلام آباد کې د امریکا تک ته منتظر عبدالله جان مشال رادیو ته وویل چې اوس هغه ډاډمن دی چې په زوره به بیرته خپل هېواد ته نه لیږل کیږي، خو بیکاري، د پیسو نشتوالی او د امریکا لخوا د دوی لیږدولو لړۍ بیرته پیلېدو په اړه بې باوري هغه ستونزې دي چې ځوروي یې، خو تر دې ټولو لویه ستونزه د پاکستاني ویزې نوي کول دي.
هیله هم دا ده د ټولو افغانانو چې ویزې لکه څنګه چې پخوا د 6 میاشتو لپاره نوي کېدلې، هغه لړۍ بیا بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، ځکه په تېره 1 میاشت کې ډېری کورنۍ له اسلام آباد نه اټک او پېښور ته حتی افغانستان ته تللي دي، ځینې ډیپورټ شوي دي او ځینې بیا د دې ستونزو له امله په خپله خوښه باندې پېښور او اټک او ځینو نورو سیمو ته ان تر کراچۍ او لاهوره پورې تللي دي. موږ ټول هیله لرو چې دغه ستونزو ته او د ویزو د تمدید په برخه کې هیله ده چې سهولتونه رامنځته کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په جنوري کې د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس افغان کډوالو امریکا ته لګدولو لړۍ د 3 میاشتو لپاره ځنډولې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند ممتاز زهره بلوچ د یو بیان تر مخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د 40 افغانانو نومونه ورکړي وو چې امریکا ته به لګدول کېدل. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ د امریکا ویزې لګېدلې وې او په 6 فبروري امریکا ته پرواز کېدونکو چې د ټرمپ لخوا د دوی د لګدولو هغه وویل چې په تېرو 3 کلونو کې 1.5 کسان امریکا ته تللي دي او اوس دوی په شمار 2.5 زره کسان په اسلام آباد کې پاتې دي. 100 زره د یورپ هېوادونو ته تلونکي کسان هم په اسلام آباد کې منتظر دي.
دغه د روژې میاشتې راهیسې چې لږ زره دا کشمکش و نیولو ډیپورټول کم شوي دي، افغانان هم خوشحاله دي. که چېرته دغه پرېکړه او په دې پرېکړې باندې پاکستان حکومت او چارواکي درېږي، دا خو زموږ لپاره ښه زیری دی، موږ خوشحاله یو او د پاکستاني چارواکو نه هم دا غواړو، خصوصا د پولیسو نه چې دغه کیسې ته دوام ورکړي او دا مسله نور پای ته ورسوي، چې موږ ارام هلته ژوند وکړو. موږ اصلا نه د ملي دپاره راغلي، نه د موضوع دپاره راغلي، فقط دلته کړۍ باندې راتنګه شوي او د درېمو هېوادونو ته په تمه یو چې خیر سره دې نه لاړ شو.
یو بل افغان چې سوره جوړاندې له اسلام آباد امریکا ته رسیدلی دی او نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، د ټلیفون د لارې مشال رادیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ ویزې هم د 6 فبروري د پرواز لپاره لګېدلې وې، خو چې کله د امریکا صدر د دوی د لګدولو لړۍ وځنډوله نو هغه په خپل خرڅ ټکټونه واخیستل او امریکا ته لاړ. هغه وویل چې امریکا ته په رسېدو یې 45 لکه کلدارې خرڅه راغله. په افغانستان کې د جمهوري حکومت په وختونو کې د امریکا د ځینو ادارو سره کارکوونکي رسول خان مشال رادیو ته وویل چې د دوی د لګدولو لړۍ ځنډولو هم 3 میاشتې پوره کېدونکې دي. اوس باید دا لړۍ بیرته پیل شي، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو د دوی ستونزې زیاتېږي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول دغه امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته، موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. خو اوس که دوی په دغه ستر مملکت د افغان متحدین چې دوی سره کار کړی په افغانستان کې، دای په دغه حالت کې دوی خوشکي نه، دا به ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته هم زر ستونزې ډېرې دي. هغوی ته نو هیله دا ده چې امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسی چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکا ته انتقال.
د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې اوس هم په پاکستان کې تر 6 لکو زیات افغانان اوسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د
مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز له نجیبا میراوو.
په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت چارواکي وایي له پاکستان افغانستان ته تلونکي افغان مسافر د تذکرې په خودلو خپل وطن ته تللی شي. د امیګریشن یو چارواکي ګل رحمان پرون مشال لډیو ته ویل له پاکستان افغانستان ته تلونکو افغانانو ته له پرون راهیسې اجازه ورکړل شوې ده چې تذکرو په خودلو خپل هیواد ته سفر وکړي. نوموړی وایي دا سانتیا یوازې یو طرفه ده او که افغانستان نسو پاکستان ته اوړي نو پاسپورټ او ویزه باید ورسره وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له 9 ورځنۍ ځنډ وروسته د مارچ په 22 یو وار بیا د مسافرو پر مخ خلاصه شوه. د لکی مروت پولیس چارواکي وایي بېګا شپه نامعلومو وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې په ترس کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او بل ژوبل دی. پر پولیسو د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي نن د سهار له 6 بجو نه په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی دی. ځایي چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي دا ګام د امنیت په موخه اخیستل شوی دی او پر مهال به د سیمې ټول سړکونه او بازارونه بند وي او خلکو ته ویل شوی دی چې لارو ته دې نه راوځي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټاټ وایي دا مهال په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي. پرون د واشنگټن ډي سي په یو عدالت کې د ریډیو فری یورپ چې مشال لډیو هم یو څنګه ده د درخواست اوریدنه وشوه. عدالت پرون په خپل پریکړه کې ویل یو ایس ای جی ایم احتمالا په خپل سر او ناببره توګه د رادیو فری یورپ مالی مرستې بندې کړې دي او که دا پریکړه عملي شي نو نه جبرانېدونکي زیانونه به واړوي. آزاد اروپا رادیو هیله څرګنده کړې ده چې د بودیجې د بندېدو خلاف په محکمه کې دایر کړې درخواست به وګټي. ورته وخت کې د امریکا کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي.
دا وو نجیب عامر چې تاسو ته یې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. په 2019 کال کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ختمولو اعلان وکړ، خو لا غیر رئیس د دې ډلې لخوا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بریدونه څرګنده کړه چې که څه هم په عراق او شام کې د دې ډلې تش په نوم خلافت ختم شوی، خو له سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ داعش لا هم نړۍ لپاره لوی خطر دی او په تیر کال کې یې خونړی بریدونه کړی دي. سیلونکي وایي چې دا ډله اوس د چندې ټولولو او خلکو برتي کولو لپاره زیاتره ټولنیزې رسنۍ او انټرنیټي لارې چارې کاروي او په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې په نړیواله کچه آنلاین هلو ځلو ته هم پاملرنه وشي. په دې هکله د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په 2019 کال کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو اعلان وکړ چې اسلامي دولت وسلواله ډله یعنی داعش یې ختم کړ، خو له هغه وروسته حالات وښودله چې په دغه وخت کې په عراق او شام کې د دې ډلې تش په نوم خلافت ختم شوی و، خو د داعش لخوا خطر لا هم شتون لري. د 2019 کال نه پاس د ډلې د خپل فعالیت چالونه بدل کړي او په نړیواله کچه بریدونو ته یې دوام ورکړی چې پکې یې په 2023 کال کې د ایران، روس، جرمني او امریکا په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې خونړي بریدونه کړي دي. په واشنگټن کې میشت د امنیتي چارو د څېړنو د یوې ادارې مشر ایډریان شتونی وایي چې داعش اوس په سیمه ییزه کچه له ځایي ترهګرو ډلو سره اتحاد کړی او اوس هم د نړۍ لپاره لوی خطر دی. داراز په نیویارک کې میشت دی بیسې لرنی د ادارې مشر کولن کلارک وایي چې د 2019 کال نو وړاندې د داعش په نخښه کول اسان و، ځکه چې دوی په عراق او شام کې خلافت درلوده، خو له هغې وروسته د سیمه ییزو ترهګرو ډلې د مجموعې په توګه داعش ډیر خطرناک دی، ځکه چې اوس کوم مرکز نه لري. د 2023 کال په جنوري کې داعش د ایران په کرمان ښار کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې خواوشا سل کسان ووژل. له هغې دوه میاشتې پاس یې د روس سرښار ماسکو کې په وسلوال برید کې 115 کسان ووژل. د اګست په میاشت کې یې بیا د سومالیا په سرښار موګادیشو کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل. له دې څو ورځې وروسته یې په جرمني کې د چړې په برید کې 3 کسان ووژل. دا راز سږ کال د جنوري په اوله نیټه یې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې په خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې 14 کسان ووژل. په لندن کې میشت د امنیتي معلوماتو راغونډونکې اداره ډریګن فلای وایي چې داعش په تیرو دریو کلونو کې هر کال په نړۍ کې خواوشا 600 بریدونه کړي، البته د پخوا په نسبت دا اوسط راکم شوی، ځکه چې له دې وړاندې دریو کلونو کې دا شمېر په کال کې 970 و. خو مهمه پوښتنه دا ده چې داعش چیرته ډیر فعال دی او له ځان سره خلک له کومې ملګري کوي. څېړونکي وایي چې داعش د افریقا، ایشیا او منځني ختیځ په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. مثلا د داعش خراسان په نوم یوې ډلې یې له افغانستان تر ایران، تاجکستان او ازبکستان پورې فعالیتونه غځولي دي. دا راز له سومالیا څخه یې وسلوال تر ایتوپیا، سودان او تنزانیا پورې بریدونه کوي. دا راز د څېړونکو په وینا له یادو هیوادونو نیغ په نیغه خلک برتي کوي او د دې ترڅنګ د انټرنیټ له لارې یعنی آنلاین هم له ځان سره د خلکو د ملګري کولو هڅې کوي. په واشنگتن کې میشت د امنیتي چارو څېړونکي اشتونی وایي داعش نه یوازې د ټولنیزو رسنیو او خوندي پیغامونو په وسیله خلک برتي کوي، بلکې د دې په وسیله چندې راټولوي او بریدونه هم پلان کوي. د ترهګریزو چارو یو څېړونکی لوکس ویبر وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به اوس آنلاین هلو ځلو ته ډېره پاملرنه پکار وي. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزارت لخوا جاری شوی د تیر کال په ریپورت کې ویل شوی چې داعش اوس د خلکو د تختولو، بتی راټولولو، له خلکو قلنګ اخیستلو او غلاګانو په وسیله پیسې راټولوي. څېړونکي وایي چې څه ډول داعش خپل چالونه او فعالیتونه بدل کړي، دغه ډول په کار ده چې د ترهګرۍ ضد مبارزې چالونه هم بدل کړل شي. یعنی که داعش د سیمه ییزو وسلوالو سره په ګډه په نړیواله کچه بریدونه کوي، نو د مخنیوي لپاره هم په هغو سیمو کې چیرته چې دا ډله شتون لري د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، تګلارو جوړولو او امنیتي استعداد زیاتولو لپاره همکاري پکار ده. په دې لړ کې امریکا تر اوسه د عراق او شام سره په ګډه کار کوي. خو په نیویارک کې میشت څېړونکی کولن کلارک وایي چې د 2020 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره چې کومه تشه رامنځته شوې، د داعش خراسان څانګه له دغې ګټه پورته کوي او په خواوشا هیوادونو کې یې بریدونه زیات کړي دي. د نوموړي په وینا داعش هڅه کوي چې د خپلې نوې تګلارې سره سم په یورپ او امریکا کې هم خونړي بریدونه ترسره کړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په فروری میاشت کې د وسلوالو د بریدونو پر مهال ولسی خلکو ته د اوړېدلې مرګ ژوبلې کچا 115% لوړه شوې ده. دا اداره وایي د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې 153 وسلوالو بریدونو کې نږدې 180 کسان وژل شوي چې پکې 15 ولسی کسان هم شامل دي. یاد اداره وایي وسلوالو په مارچ میاشت کې زیاتره بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ترسره کړي دي. د پاکستان امنیتي ادارې بیا وایي د ولسی خلکو د سر او مال ساتنې ته ژمن دي. په دې هکله تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي په ملک کې د جنوري په نسبت د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د فروری په میاشت کې یو کم 80 وسلوال بریدونو کې 100 نه زیات کسان مړه او د 100 نه زیات جوبل شوي دي. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د تیر درې میاشتو نه د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالی راغلی او د مارچ په لومړۍ شلو ورځو کې 18 وسلوال بریدونه ریکارډ شوي دي. د نوموړي په وینا چې وسلوالو د خندق په نوم عملیات شروع کړي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي.
ملٹنسی چاہے بلوچستان میں ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے.
سوال بلوچستان کی جو خیبر پختونخوا کے لیے نو دا ہوئی هدف اور نظریہ یہ ودا خود سوچ خبر دادا کیا ہوئی یو شان بردونہ کبھی اور یو شان سٹریٹیجی خپلوی اور پا یو وقت بردونہ کی زیادت والے راولی نو دا پاکستان دا حکومت دا داوی کی دوی تل بہر حیوادون فنڈونہ ملاوی گی نو دا غلط ندا نو مارچ پر مبوشل ہو رضو کے نو لس بردونہ شیو پا قبلی زنو کے لس بردونہ اور پا خیبر پختونخوا کی بردونہ بیا سیوا خو پا حقی کمر جوب لکم آوری دلیوا.
اس کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی نسبت مین لینڈ کے پی میں زیادہ ہوا ہے.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی دا تیر کال اور روان کال پر نسبت دا فروری پمیاش کے دا وسلوالو پبریدونو کے عام اولس دا امنیتی جواکون نزیات مڑی شوی دی. دا ادارے پوینا چی دا فروری پمیاش کے دا عام اولس پا وجن کے یو سل پنزا ویا فیصد سیوا والے راغلے. پی آئی سی ایس ایس وائی یوازی په خیبر پختونخوا کې سلور سلویخ وسلوال بریدونه شوی چې پکې یویش بریدونه په قبایلی ضلعو کې شوی. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې شپږ پنځوس کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال فدادل مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم او معاش د کمی له وجې د وسلوالو شمیره ورځ پر ورځ سیوا کیږي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم سلویخ پنځوس زره روپۍ ماهانه تنخواه هم ورکوي، یو موټر سایکل هم ورکوي، یو ټوپک هم ورکوي. نو بس دا هغه نو کری شو کنه. نظریاتي توګه باندې که تاسو ګورئ نو نظریاتي خلک په دې کې ډېر زیات کم دي. تاسو دا د شمار خبره کې د اقوام متحده رپورٹ دا وایي چې کوم مشرقي صوبې دي د افغانستان هلته ساڑھے پانچ چھ ہزار ملیٹنٹس دي، یا پاکستانی ملیٹنٹس خبره کوي. ستا وزیر اعلی وایي چې ساڑھے نو ہزار نو اخلا تر گیارہ ہزار پورے ملیٹنٹس دي. فرض کا کہ تاسو صرف د لکی مروت خبره وکړي د جنوبی ریجن کې چې ډېر هلته حالات خراب دي، هلته خلک وایي چې دو دو نیم سوا ملیٹنٹس دي. نو دو دو نیم سوا ملیٹنٹس مقابله خو بیا ډېر اسانه ده، د دې مقابله کې چلته بیا په زرګونو په لکونو فوج هلته موجود وي په دې ټول جنوبی ریجن کې. خو دا چې کوم واقعات کېږي، په یو یو واقعه کې شل شل او پنځلس پنځلس سولس لس ترهګر وجلې کېږي، خو دوی داسې ښکاري چې دوی افرادي قوت ډېر شوی دی، دوی برتیانې ډېرې کړي دي.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د فروری په میاشت کې دوه دېرش وسلوال بریدونه شوي چې پکې شپږ پنځوس کسان مړه شوي دي. وسلوال بریدونو کې پنځه دېرش عام اولس او لس امنیتی ځواکونه هم وجدي شوي دي. په کوټه کې خبریال زین الدین مشال ریډیو ته وویل
یو دا ټولې حمله هغه وسلوالو ډلې کړي دي چې هغه بلتون غواړي او دا د پښتونخوا د هغه ډلو سره یا د هغه ترهګري تنظیمانو سره بیل دي چې کوم په مذهبي بنیادو باندې جنګیږي. تیرو اتو کالو کې په دې نور هم په دې زیاتوب او په دې کې شدت په دا جنګ کې راغلی دی چې کوم د وسلوالو ډلو مشرتوب دی هغه د سردارانو د لاسه سووت او د هغه ځوانان چې هغه ډېر تعلیم یافته دي، هغه ټیکنیکل ایجوکیشن هم اخیستی دی، هغه په ډېر شوبو ډېر مهارت لري، هغه د دې ډلو حصه د دې برخې جوړ شوې او دې ځانمرګي عبرتونه هم شروع کړو. وجوهات سیاسي هم دي، نور د ریاست غلطیانې هم په دې کې دي. زما په نظر د بلوچستان د مسلې حل چې دی هغه واحد لاره سیاسي ده. د طاقت د استعمال په تیرو اویا اتیا کالو کې هر کوشش اوس خو ګټه تر لاس لاندې نسوه.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې د کال دوه زره پنځویشتم په ډونګبه دوه میاشتو کې یو سل او درې پنځوس وسلوال بریدونو کې یو سل او یو کم اتیا کسان وژل شوي چې پکې یو سل او څلور امنیتي ځواکونه او پنځه اویا عام اولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې درې سوه او څلور شپېته وسلوال مړه، یو پنځوس جوبل او اویا وسلوال یې گرفتار کړي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پختونخوا په لور په دغه صوبه کې ځنې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هیکران یا غله د دوی پیسې غلا کوي. بل پلو د پلټنو په وفاقي اداره یا اف آی اے کې د سایبر کرایم څانګې یو افسر مدثر خان دا ستونزه مني، خو وایي چې د حل لپاره یې ادارې خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي په عین وخت کې په ولس هم غږ کړی چې هغو لینکونو یا میسیجونو ته د جواب نه وای چې پکې له یو چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل راکوي.
افشین اتویش کلنه میرمن ده چې په خبر کې د یوې آنلاین سوداګریزی کمپنۍ غړي ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي، خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نوي راغلي.
ما د آنلاین کسټمر ډیلینګ کولو کنه، د شاپیفای باندې آرډرز به مې ډن کول، نو هغه کې بس ما ته آرډر رالو چې تین چار چپل میل چپل بم سیل کو، تین چار آرڈر کنفرم کبھی ما ایزی پیسہ باندھے پیسے درو لے گلے، بس منگا والا ڈیل ڈن کو اور چبیا منگا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا تو نا آئے کہ دد آئی ڈی اور دد اکاؤنٹ نمبر ہر صحیح صحیح بالکل میسج کرا گلی ہو چنگا، اکاؤنٹ چیک کو نا ہے کہ بالکل بیلنس راہ لے نا دوبارہ چیک کو پہ دوبارہ پکی سے بیلنس نہ.
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پسو طریقو کی گی. دا ملکن اسی دن کے دیش کلنا مادلی مشال ریڈو تو اویل سو رزیمخ کی ورسرا پا آن لائن طریقہ دوکا وشوا او لئے اکاونٹے پیسی غلا شوی دی. نموڑے خپل قصہ داشان بیانوی
چی سو رزیمخ کی ماتا دا ایزی پیسا دا ہیلپ لائن نمبر نا تیلیفون رالو، پا سکرین ماتا سینتی سینتیس نمبر شو کے دو کم چی دا ایزی پیسا ہیلپ لائن نمبر دے، اوی ما سر خبری اکڑے بے اوی مطابق ماتے وی چی ستاسو دا اکاونٹ سا معلومات پکار دی، دا مونگ ترا کے ما اوی تا اغا معلومات ورکڑل، بیا ماتا اوی یو پن رو لے گو، پن چی کلا ما کنفرم کنو پا دی طریقہ اوی تا زما دا اکاونٹ ایکسس ملاو شو او اوی زما دا اکاونٹ نا پیسی اوباسلے. اماؤنٹ خود نہ نو، خو بہر حال زما سر اسکیم اوشو او دا اسکیم دومرا پا اورگینک طریقہ باندھے اوشو چې زه هم پدې پوی نه شو، مومات سره گھنٹے بعد بیا د دې پتہ اولګی دا چې ما سره دا اسکیم اوشو، بیا ما ایف آئی اے کم کمپلینٹ کو، ہیلپ لائن تم کمپلینٹ کو، سم ٹائم نہ بعد اوی ما ته واپس جواب را کو چې مونږ ایکشن اغسته دې دا نمبر مونږ بلاک کو، ایف آئی اے والے طرف نہ بہر حال ما ته واپس جواب ملاو نہ شو.
عام خلق څنګه د دې دوکې ښکار شي؟ په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آئی اے د سایبر کرائم څانګې ډیپټي ډایرکټر مدثر خان مشال ریډیو ته وویل د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د ده په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکوونکي هم دا اجازه ورکوي چې په خوښه د ټلیفون شمیرا د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د ایس ایم ایس له لارې د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
جو میل دے اغا امریکا کے دے یا انگلینڈ کے دے، اغا خپل پروفائل بانے خپل پکچرز لگئی، داغی فائدہ چی کم دے اغا کرمینل ہو جاتا کی سیم اما رنگ آئی ڈی جوڑا کی داغا فرینڈز ایڈ کی او بیا اغا توی چیز فلانے خبر کو ماتا ایمرجنسی دا او ماتا دمرا دمرا پیسی راو لے گا، یا داسی کاروشی چی اغا کم آئی ڈی جوڑا شوی نو اغی نا یو ویسٹرن یونین با داغا کی یو میسیج اغا جوڑ کری اغا اور تراو لے گی چی لکا دس لاکھ روپے میں راو لے گلے، دس لاکھ کے چار لاکھ چیزی دا فلانی اکاؤنٹ بانے ہو لے گا، چار چیزی پا فلانی اکاؤنٹ بانے نیولے گا، دو لاکھ روپے دی داستا شولے نو دمرا اغا تم پتہ چی دمرا لالچ ور کوما نو اغا چاتا وے امنا بیا اغا تو وی چی 24 اور کی بداتا تا کنفرم شی اغا 24 اور پتما باندی دے کے یو 10 منٹ بعد بیا میسج راشی چی فلانی داس کارو کا چا پیسی اسیم تا تر روانی دی نا پیسی تو ولی گا نور با بے روس تا تا پیمنٹ راشی اغا چی مولی کی بے روس اغا تا پتہ ولگی چی ردا ہما سر دو کو شولا.
مدثر خان زیات کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچ کېدو یوازنۍ لار دا ده کچره یو تن ته د واتس اپ، ایمیل یا موبایل لاري د چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي، د پیسو لیږلو مخکې باید تصدیق وکړي.
نیکی سوشل میڈیا ملوثی نو بیا منگا داغی خلاف کاروائی دے کے منگا اکاؤنٹ سی دی دا فریز کو دے کے چکم نور کسان دیا منگا اریسٹ کو جیل تو لے گو، خو بیا من دل تیو افسوس منگ تو اوشی اگے وجہ دئی چے کلا دا کس منگا اریسٹ کو اگر کے دوی داو کی چے روغ ہوگی اگوی تا پیمنٹ ٹو لگی ملاوشی او عدالت نہ رہاشی چے عدالت نہ رہاشی اگو ما خپل کرائم دغه کئی لگی بس. او بل دا ریکویسٹ ہے فائنینشل فراڈ کے کتا تا ہر یو کس وچ ما تا پیسے پکار دی، برائے مہربانی فون اور تا ملاؤ کا کنفرم ہے کا دیکھا چنن سبا ٹول ماسکنگ دے چا بائی ڈی ہیک شیوی یا بچا الٹرنیٹو دم داغی پرنگ آئی ڈی جوڑا کڑی نو دل لکھن روپے پتا سو لاڑشی او داغی واپسی ڈی رکرانشی.
د پوهانو په وینا د آنلاین بینکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، د خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بینکینګ ایپ پاسورډونه هیڅ چا ته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا ایپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په عوض ګیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د صحت نړیوال ادارې WHO اندېښنه ښودلې چې د امریکایي امداد له کمېدو سره نړۍ کې د ټي بي یا نری رانز د مخنیوي هڅو ته د زیان رسیدو امکان دی. د WHO یو تازه ریپورت کې راغلی دی چې په نړۍ کې هر کال د ټي بي رانز له وجې 15 لک خلک مړ کیږي. ریپورت کې همداراز ویل شوی چې په وخت د تشخیص او درملنې په نتیجه کې له 2000 کال راهیسې د یو کم 80 میلیون خلکو ژوند بچل شوی هم دی. د صحت د چارواکو په وینا پاکستان د ټي بي د زیاتو کیسونو والا ملکونو په فهرست کې په 5 نمبر دی، چې په کې د ټي بي د تصدیق شو کیسونو شمیر خواوشه 6 لک دی. په خیبر پختونخوا کې د ټي بي کنټرول د پروګرام مشر ډاکټر مدثر شهزاد مشالېډي ویلي چې د امریکایي امداد کمېدو له وجې دا شمیر زیاتېدای شي. په دې هکله نور حال له پیښور اعظمن خبریاله خالد نیاز راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې راپور او اندېښنه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صحت په مد کې د امدادي رقم په توګه ورکړې کیدونکې امریکایي امداد کنګل کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د ټي بي کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مدثر شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې هر کال 1,00,000 پورې تنان د ټي بي رنس کار کیږي د کومو چې ویډیا علاج کولی شي. نوموړی وایي د سوبی هره ضلعه کې د ټي بي د علاج سہولت موجود دی. ډاکټر مدثر شهزاد وایي د ټي بي مخنیوي لپاره سوبی حکومت نه علاوه نړیوالې ادارې هم مالی مرستې کوي او دا چې امداد بندیدو له امله راتلونکي کلونو کې د ټي بي رنس مخنیوي ته نقصان رسیدلی شي.
او یو سیټ به مونږ ته مونږ سره به پروجیکټس کول، خو فلحال د یو سیټ مونږ سره پروجیکټس نشته. خو مین زمونږ سره چې کوم اداره ده نو ګلوبل فنډ دی، چې کوم ډونر دی نو هغه ګلوبل فنډ ته بیا WHO یو سیټ دا ټول فنډینګ کوي. نو اوس خدا اوس خونه خورا روان کلونو کې کبه داسې حل وي نو اوبیسلی اتوماتیکلی په پروجیکټس په اثر پرېوځي، ځکه چې دا ADP هم دا لکه د ګورنمنت PC1 هم دی زمونږ او ڈونر فنڈیڈ ہم دے. نو اوبیسلی چې کله فنڈنگ سیس کی یا کمی کی نو په پروجیکټس په اثر خام مخ راځي.
د پیښور ناحیت کال 2000 رښتیم کې د ټي بي رنس کار شوی و. دا وایي که هم د ټي بي علاج موجود دی او دی ویډیا علاج وکړو ولی د بیماری دورانی صحت ته ډیر نقصان رسیدلې. دا وایي چې څوک هم ټوخیږي، سینې خراب وي او وینه غورځي باید په وخت خپل د ټي بي معاینه وکړي چې په وخت یې علاج وکړل شي.
د ټي بي لا علاج مرض نه دی، علاج شته. ما شپږ میاشتې مکمل علاج کو چې کم چې فری دی پاغه اس خرچه ناراضی ده چا خو ورزر بس سره هر دو هفته بعد په زما مکمل انویسټیګیشن کې دی. انویسټیګیشن کې زما AGB لکه پوری CBC ټیسټ په زما کې تو بس سره د چیسټ ایکسرا هغه کې به ډاکټر دا اندازه لګول چې دی امپروومنت طرف ته ایکسرا روانه ده. کو نه تیر د دو هفته ایکسرا به دی ایکسرا سره کمپیر کوله نو که تاسو چا کې داسې علامات وي چې هغه ټوهي وینه غورځي، سینې غرنجاري کوي او ځان کې ډېر تبدیلی ګوري، وزن کمیږي، نظر ته زره د خپل ټي بي ټیسټ وکړي.
د ډاکټر مدثر شهزاد په وینا د ټي بي دوه قسمونه دي چې یو ته ساده او بل ته مزاحمتي ټي بي ویلې شي. دی وایي د ساده ټي بي علاج شپږ میاشتې ولې د مزاحمتي ټي بي علاج دورانیه اوږدوي. ډاکټر مدثر شهزاد وایي پاکستان ته کال 2030 پورې دا رز د هیواد نه ختمولو هدف ورکړل شوی دی، د کومې د پاره چې د صحت محکمې خپلو هڅو ته دوام ورکړي باید اولس هم دې کې مرسته وکړي.
د یونایټډ نیشن چې کوم دی پاکستان دا اوس یو سیګنیټری دغه کړی دی چې مونږ به دا ټي بي د خپل وطن نه ختمو د 2030 پورې. نو مونږ لګیا یو خپل کوشش نه کوو چې دا هدف مونږ خپل پوره ورسو. عوامو ته صرف دا اپیل دی چې تاسو که څوک داسې خپلوانو کې نږدې کسانو کې داسې څوک وي او ته دا سیمټمز وي، څوک ټوخیږي، چا وزن کمیږي یا داسې وي دو هفتو نه زیات یا دوه هفته یا دوه هفتو نه زیات دا سیمټمز په چا کې وي، نو هغه د خپل قریبي مرکز ته لاړ شي، خپل انویسټیګیشن دی، خپل ټریټمنټ دی، هلته نه شروع کړي او ځان دې رجسټرډ کړي. چې کوم د مهاجرینو کیمپونه دي نو اراؤنډ اراؤنڈ 40 دی 35 نو والا 40 پورے کیمپس دی چھ ہر کیمپ کے منگ خپل کسان دی خپل امپلائیز دی او لگیا دی سکریننگ کی او ٹریٹمنٹ سروسز اور کی
د صحت نړیوالی ادارې خپل راپور کې ویلي غیر ملکی فنڈ کمیدو سره به په نړۍ کې د کمو خلکو د ټی بی معاینه کولی شي چې له وجې به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او دغه شان د دې بیماری خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزورې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورځو. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د ګلیشرونو یا د واورو د ګټانو په تیزی سره د ویلي کېدو له وجې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کېدی شي. یونیسکو دا څرګندونې د نړیوالو اوبو په اړه په یو تازه رپورټ کې کړې دي. په دې رپورټ کې همداراز ویل شوي چې د پاکستان په شمول نړۍ هغه 15 هیوادونه چې نږدې 40 ارب وګړي لري هر کال د اوبو له کمښت سره مخ کېږي. د دې رپورټ مخه که د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نشي نو تر 2040 کال پورې به د غرونو واوره په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. په دې هکله تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل راکوي.
په دغه راپور کې راغلی چې د اوږدمهاله مودې لپاره د اوبو بهیر کمیدل او وچکالي زیاتېدل د هندوکش شمالي سیمو د خوراک، اوبو، برېښنا او معیشت لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. په دې اړه د پېښور زری پوهنتون د اقلیمي بدلون مرکز یا کلایمیټ چینج سینټر پخوانی پروفیسر محمد اکمل مشال ریډیو ته وویل چې د واورو د ګټانو ویلې کېدو اساسي لامل په هوا کې د تودوخې زیاتوالی دی، ځکه جنګلونه د پخوا په څیر نه دي پاتې. نو که د دې ستونزې د حل لپاره لازم تدابیر نو دا به د ګڼو چاپیریالي ستونزو لامل شي.
واور به پکې شو جنوري کې، فبروري کې هغه واور وای چې کم دی، نو په مارچ اپریل کې هغه کاڼه شو، بیا په جون جولای کې ټمپریچر ختم دی، پر ورو بیا میل کېدل به شروع کېدل. نو دا بس یو خپل یو نظام اوس چې دی هغه واورې چې کم دی د های رایز ټمپریچر د وجه نه هغه خپل شفټ وکړو. پخوا به دا واور په دسمبر کې کېده، په نومبر کې، اوس په مارچ کې کېږي، په فبروري اینڈ کې کېږي. نو دا چې کوم واور کېږي د مخې سره دیم ویلي کېږي، او د سره چې کملا د ګلیشیر په کم باندې پرتې یا کم ځان سره راکاږي. نو دا چې په غټ لیول باندې وګورو دې ته موږ ګلیشیر آؤټ ګلوف ورته وایي. نو دا ګلوف چې کوم دا چې راشي، نو دته چې کوم دی د سره چې دا خاور مکس شي، او دا چې کوم د ډیبریز او مختلف بیا د انټینسټی زیاته شي، نو چې دلته بیا مخې سره راځي، نو دې بیا ځان سره وړي کا پولی کا بلډینګ کا روډی کا هر سی دې بیا د تیاری ستیږي، وړي چې طاقت بیا ډبل شي. پکی پی کې
بلخوا په اسواد کې اقلیمی بدلون سارون کې خبریال فضل خالق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د واورو د ګټانو ویلې کېدو له وجې د کرنې نظام ته لوی زیان رسیږي، ځکه چې دا چاره د سیلابونو د زیاتوالي سبب ګرځي، کوم چې بیا فراخ اقتصادي زیانونه رامنځته کوي.
خاص کر په 2022 کې او د دینه مخکې چې کم سیلابونه راغلي دي، نو په هغه کې د ګلیشیر لیک اوټ برست فلډز راغلي دي. د دې خو مین کازز دا دي چې را مونږه زیاتره دلته جنگلات خو مونږ خالی کړل. دویمه خبره دا ده چې د گاډو او د انډستریانو چې کم پولوشن دی، خاص کر چې کله وخت خلک بلیک کاربن وایي، دا بلیک کاربن چې دا د گلیشیرز د کولو د پاره ټول نه خطرناک شی دی. او دا غي د پاره تاسو نه چې په انډیا کې او په چین کې او زه په زه ډیر زیات انډستریز ولګېدل گاډي سی واشل، نو دا غي د بلیک کاربن ایمیشن چې دا ډیر زیات کیږي. دا ډیر هټ هټ گلیشیرز دی دغه طرفونو ته، غبرال، مټلتان، مانکیال او بیا دی خو د کلام نبره چې کوم گلیشیرز دي دغه په خطر کې دي.
بل لوري ته په پیښور کې د انګریزي خبر پاڼې لید پاکستان د حقیقت خبريال جاوید خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده وخت کې اقلیمی بدلون د جون په مختلفو اړخونو اغیز غورځولې چې د فکرمندۍ خبره ده. نو ما وړي زیاته کړه
دا یو پرمننت تھریټ دی دا غونډه نه سیوا گلیشیئر چې کوم دي کنه په تھرد پول کې دي چې تھرد پول کې چې کوم دي کنه پاکستان هم دی افغانستان هم راځي نو دې خلکو د گلیشیئر میلټینګ د وجه ډیر زیاته مسله ده څنګه چې موږ په چترال کې ولیدل چې کوم دا محلقه ډیسټریکټ چې کوم دي دلته کې فلډ راشي د گلیشیئر میلټینګ د وجه سونه ته بیان کیږي رپورٹ کیږي کال په کال باندې 2 billion people چې کوم دي اکراس د ایشیا یعنی په ایشیا کې 2 billion خلک د واټر د فوډ د لایولیهود سکیورټی چې دا کنه هغه ته ترټ دی اترټ د څه د وجه دی دا میلټینګ د وجه دی میلټینګ څه د وجه کیږي کلایمیټ چینج د وجه کیږي
د یونیسکو لخوا د روان کال خپور شوی ورلد واټر ډیولپمنټ راپور کې راغلی چې د تودوخې زیاتوالی هوا کې ککړتیا د ګلیشیرونو د ویلي کېدو لوی وجه ده کچری په دې لړ کې مناسب ګامونه پورته نشول نو راتلونکي کې دا ستونزه د حل په ځای لا زیاتې دی شي آسمګل مشال ریډیو پیښور
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم